دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د افغان حکومت او طالب استاد ترمنز په درهم ویډیو کانفرنس کې دواړو خواو په دې موافقه کړي چې د بندیانو د خوشی کولو بهر به کابل ته د طالبانو د یو پلاوی لرسېدو ورسته پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د سه شنبه په ورځ د افغان حکومت له زندانونو څخه د سل طالب بندیانو په آزادولو سره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوی وای. دا خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د حکومت او طالبانو د استازو په دریم ویډیو کانفرنس کې په دې موافقه شوه چې د بندیانو د خوشی کولو بهیر به کابل ته د طالبانو د هیئت د رسیدو نه وروسته پیل شي. ټاکل شوی و چې سبا د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د حکومت د زندانونو نه د سلو طالب بندیانو په آزادولو سره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوی وای. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ویلی دی چې پرون طالبانو په ویډیو کانفرنس کې په دې موافقه وکړه چې د افغانستان د اسلامي دولت سره د نورو تخنیکی بحثونو لپاره یو پلاوی کابل ته واستوي. په خپل طالبانو په دې حق لا تر اوسه څه نه دی ویلی.
په نیویارک ښار کې د کورونا وایرس لوجی وضعیت نور هم خراب شوی دی. د دغه ایالت والی ډاکټرانو او د نرسانو سره غوښتنه کړې ده چې د نیویارک په دې بحراني وضعیت کې د خلکو سره مرسته وکړي. په دغه ښار کې وشپېته زره ناروغانو کې نیمایي د کورونا په وایرس اخته شوی دی. بلې خوا په دغه بحران کې د مرستې لپاره د پولیسو کسان هم د دې وبانه نه دي ساتل شوي او د 200 څخه زیات پولیسو افسران د کورونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیویارک پولیسو مشر ډرموټ شي د یک شنبه پر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې دغه پولیس د عملیات پر وخت کې په دغه ناروغي اخته شوی دی. د دې وایرس له وجې درې پولیس مړ شوی هم دي. بلې خوا د نړۍ په یو سل درې اتیا هیوادونو کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر اوس 15,940 څخه وشته دی او دغه وایرس تر دې دمه شاوخوا د 16,000 څخه زیات کسان مړ کړي دي. ډاکټران وایي تر دې دمه د کرونا په وایرس اخته شوو شاوخوا 15,000 نور کسان رخصتي او لوروغتون سره رخصت سی ودی. کورونا وایرس د نورو هیوادونو په پرتله په ایتالیا کې ډیر زیات کسان مړ کړي دي او په دې هیواد کې تر اوسه د 10,000 څخه زیات کسان چې په دې وایرس اخته وو مړ سی ودی. اسپانیا کې د دوشنبه پر ورځ د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 15,000 څخه وشته دی او د مړو شمیر بیا 1,340 تنه واوښت. په چین کې چې د هیواد په وان شهر کې د وایرس د لومړي ځل لپاره رامنځته شو تر اوسه 2,000 تنه په کورونا وایرس اخته دي او د مړو شمیر بیا 3,340 تنه تر رسیدلې دي. خو د شنبه په ورځ د وان شهر یو شمیر پلورنځي بیرته فعالې شوي دي. اوسیدونکي لا هم په کورونو کې دننه قرنطین دي. په برتانیا کې د صدر اعظم بورس جانسن او د شهزاده چارلز په ګډون 22,000 کسان د کورونا په مثبتو پیښو اخته دي. حکومت له خلکو غوښتنه کوي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له تګ راتګ ډډه وکړي. دغه راز په روسیه کې د ماسکو شهر د شنبه پر ورځ خپلې دروازې وتړلې او روسیه په ټول هیواد کې محدودیتونه وضع کړل. د روسیه پلازمینه ماسکو چې 1.5 میلیون نفوس لري او د دې هیواد د 3,000 کسانو چې د کورونا په وایرس اخته دي دغه جمله نشاخوا زرتنه یوازې په ماسکو کې دي. د جانسن اند جانسن شرکت د دوشنبه پر ورځ ویل چې د کورونا وایرس پر ضد یې په یو واکسین کار شروع کړی دی چې د سپتمبر تر میاشتې پورې به په انسانانو وازمول سي او کېدای سي د راتلونکي کال په اوایلو کې د بیړني استعمال لپاره هم تیار سي. دغه فارماسوټیکل شرکت په یو بیان کې ویل دی چې د امریکا د حکومت د ادارې سره د دې هڅې په لړ کې د 1 میلیارد ډالرو قرارداد هم لاسلیک کړی دی. که څه هم د کورونا د نوي وایرس د برخې پر ضد تر اوسه داسې واکسین نه دی جوړ شوی خو د دې شرکت یو مامور وایي چې هغه په دې باور دی چې دغه شرکت د هغې ډلې کسانو سره کار کوي چې د سارس ناروغۍ پر ضد هم واکسین تیار کړی وو. د سارس ناروغۍ په 2002 او 2003 کال کې 800 کسان وژلي وو. په داسې حال کې چې په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس په ناروغۍ اخته شوو کسانو شمیر د 1.5 لک څخه زیات شوی دی چې د دې جملې څخه د 4 لک څخه زیات کسان په اروپا کې دي. د نړۍ مشران چې څو یې په خپله په دې ناروغۍ اخته دي او یا قرنطین دي لا هم د دې بوران د حل په لارو چارو غور کوي. د دوهم نړیوال جنګ وروسته نړۍ داسې بوران نه و لیدلی چې نامعلومې ټولنیزې او اقتصادي اغیزې به ولري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې وبا په اړه په نږدې همکارۍ خبرې کړې دي. کرملن د دوشنبه پر ورځ ویل چې دغو مشرانو د تیلو بیو د کمیدو په اړه هم په دغه ټلیفوني خبرو کې بحث وکړ. بلې خوا سعودي عربستان د دوشنبه پر ورځ ویل چې د مې د میاشتې څخه به خپل د خامو تیلو صادرات 10.6 میلیونو بیرل ته ورسوي. دغه اقدام په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د تیلو په نړیوال بازار کې د سعودي او د روسیې ترمنځ یو ډول جنگ روان دی. اوس مهال د خامو تیلو بیې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو کمې کچې ته رسیدلې دي، او بلې خوا د کرونا وایرس له وجې د نړۍ اقتصاد د رکود حالت ته روان شوی دی چې د تیلو غوښتنه به نوره هم راکمه کړي. د سعودي د انرژي وزارت یو چارواکي وویل چې د سعودي حکومت به د مئی د میاشتې وروسته خپلو د خامو تیلو په صادراتو کې د 6 لک بیرلو اضافه وکړي. سعودي عربستان د تیلو تولید کوونکو د 4 هیوادونو د ډلې اوپیک پلس سره د موافقې پر اساس شاوخوا 1 میلیون بیرل تولیدوي، او په دې موافقه کې روسیه هم شامله ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د آشنا رادیو درنو لیدونکو، د خبرونو وروسته په راپورټونو کې یوه موضوع داده چې د امریکا د ګڼو ایالتونو والیانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کورونا د ویروس له امله به حالات نور هم پسې سخت شي. په امریکا کې د کورونا په ویروس د خلکو اختر کېدل مخ په زیاتېدو دي، او جمهور رئیس ترامپ تازه د ټولنیز واټن موده نور هم غځولې ده. د آشنا تلویزیون راپورټ واورئ.
د دوشنبه تر سهار پورې دلته په امریکا کې 2200 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي چې 2500 تنه مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې خلک د ټولنیز واټن په پام کې ونیسي. له همدې امله ده چې ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د ټولنیز واټن د ساتلو د مراتبولو موده 10 ورځې غځي. له کورونا وایرس سره د مبارزې ګډې کمیټې اعلان کړی چې که امریکایان ټولنیز واټن په پام کې ونیسي او په خپلو کورونو کې پاتې نشي، 2.2 میلیون خلک به د کورونا وایرس له امله مړه شي. د امراضو یو متخصص دلته په امریکا کې ویلي چې کورونا وایرس به ممکن 100,000 کسان ووژني، خو دوی وایي چې دا کار ته به اجازه ورنه کړل شي او په دې اړه اقدامات جدي روان دي. د اخته کسانو او د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجتماعي واټن د لارښوونو د مراعاتولو موده د اپریل تر پایه پورې وغځوله.
We don't want to do well and then
تمه لرلی شو چې د جون تر لومړۍ نیټې به مونږ د خوالي په لور لاړ شو. فکر کوم چې د جون تر اولې نیټې پورې
د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکزونو د نیویارک، نیوجرسي او کنیکټیکټ ایالتونو لپاره د سفر لارښوونې اعلان کړې دي.
یو برخه په ټولنه کې د خپرېدو لامل ده، خو یو لوی برخه دا ده چې مونږ عاجل آزمایښتونه پیل کړي دي.
اوس د نویو معایناتو لکبله نتیجه پوره ځکه نه، بلکې په 2 ثانیو کې معلومیږي.
FDA یوه نوې آزموینې ته اجازه ورکړې ده چې د ابوت کمپنۍ لخوا جوړه شوې ده، او دا لږ تر لږه 15 دقیقو کې نتیجه معلوموي. اوس په خرابیل وضعیت کې یو.
ولسمشر ټرمپ وایي چې د ابوت کمپنۍ به د روانې اونۍ له پیل نه په ورځ کې 50,000 آزموینې ترسره کړي. لویزیانا د کورونا وایرس پر یوې حوزې بدله شوې ده. د دغه ایالت والی د امکاناتو له کمیدو نه اندېښنه لري.
مونږ فکر کوو چې اصلي مسأله به د سا اخیستلو ماشینونه وي. د نیو اورلینز په سیمه کې مونږ وتوانېدو چې خلکو ته د سا اخیستلو ماشینونه برابر کړو. 2 ورځې وروسته به مونږ بستر هم ونه لرو.
ولسمشر ټرمپ د دفاعي تولیداتو له قانون څخه په استفادې د جنرال موټرز د موټر جوړولو له کمپنۍ نه غوښتي چې د سا اخیستلو ماشینونه جوړ کړي. حکومت له یوې بلې کمپنۍ سره هم کار کوي چې د ماسکونو د جوړولو ټکنالوژي لري. قانون جوړونکي د نورو امکاناتو پر برابرولو کار کوي، او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
یوازې د هرات د ولایت د لارې تر 1 لک زیات افغانان د ایران له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې هکله راپور راکړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروزوی چې په ایران کې د مشتو افغان مهاجرینو د روغتیا په اړه د ایراني چارواکو سره او په ځانګړي ډول د کرونا پر ناروغۍ د اخته ناروغانو سره د دغه هیواد د روغتیا کارکوونکو د چلند په هکله خبرې کړي، او هغوی ورته د افغان ناروغانو درملنې پوره ډاډ ورکړی دی. ډاکټر پیروز د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کرونا وایرس د مشکوکو پیښو د تشخیص د نوي مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه په ایران کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته افغان ناروغانو د مړینې په اړه دقیق معلومات اینی دی ترلاسه کلی.
صحبتیم که ما با مسئولین بخش صحتش داشتیم.
کمی خبری چه موږ د ایران د روغتیا له سانګ چارواکو سره لرلې، هغوی دا تبلیغات چې روان دي چې ګوند موږ افغانان بهر تشړو یا په روغتون کې نه بستر کوو او ورته پاملرنه نه کوو، موږ دا ردوو. زه فکر کوم اخلاقا هم ممکن هغوی دا کارونه کړي. حتی هغوی وویل چې موږ نه غواړو په جبري ډول افغانان له ایران څخه وباسو. اکثریت افغانان چې راضي فعلا په داوطلب ډول باندې راضي.
داوطلب هستن فعلا.
د مخه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو ریپورټونو کې دا شوی و چې ګوندي ایراني روغتي کارکونکي د طبي امکاناتو د کموالي له امله هغه افغان ماجر چې په دغه هیواد کې په کرونا وایرس اخته شوی د زهرجنو ستنو په واسطه وژني، خو دا ریپورټونه تایید شوي نه دي. په ایران کې د کرونا وایرس په ډېر چټک ډول خپور شوی چې دغه هیواد روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دوشنبه تر ورځې پورې شاوخوا 1500 ناروغان پرې اخته شوي، چې له امله 2500 څخه زیاتو ناروغانو خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په ایران کې د کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو وروسته له دغه هیواد څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو تازه راپور کې ویلي چې یوازې د مارچ په روانه میاشت کې د ایران څخه د اسلام کلا د بندر له لارې 30,000 افغانان وطن ته ستانه شوي دي. افغانستان او ایران د اسلام کلا د بندر سربیره د نیمروز ولایت د پولې ابریشم له لارې هم تګ راتګ کوي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د رسنیو سلاحکار عبدالباسط انصاري امریکا غږ اشاره راډیو ته ویل چې په تېره یوه میاشت کې د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې ټول 1,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي.
شاوخوا 1,000 تنه زموږ افغانان بیرته افغانستان ته رسنه شوي دي. مشخصا هر ورځ د متوسط صحت 10,000 کسه بیرته افغانستان ته رسنه کیږي.
د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت دغه چارواکي وایي چې د هرات په اسلام کلا او د نیمروز د پولې ابریشم په سیبری نقطه کې روغتي کارکونکي ستنېدونکي افغانان مینه کوي او بیا هغوی ته د هیواد نورو سیمو ته د تللو اجازه ورکوي. په کابل کې د کرونا د ناروغۍ د تشخیص دغه نوی مرکز د افغانستان د کرهنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د عامې روغتیا وزارت ته سپارل شوی دی. د مخه له دغه لابراتوار څخه د حیواني ناروغیو درملنې لپاره کار اخیستل کېده. په افغانستان کې د کابل سربیره د هرات او ننګرهار په ولایتونو کې هم د کرونا د ناروغۍ د درملنې لپاره دوه مرکزونه پرانیستل شوي دي. په افغانستان کې دوشنبه د ورځې د غرمې تر مهاله د کرونا وایرس ټولې 1,500 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې 1,600 د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. په دې شمېر کې د کرونا په ناروغۍ اخته د نړیوالو ځواکونو څلور منسوبین هم شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم، له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې سبا د افغانستان د زندانونو نه د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ نه پیلېږي. د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د حکومت او د طالب استازو پرون په یو ویډیویي کانفرنس کې پریکړه کړې ده چې د طالبانو یو تخنیکي هیئت د بندیانو د آزادولو لپاره د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره کابل ته ځي. حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې سبب د طالبانو بندیان آزاد نسی. د دې ادارې ویاند وایي طالبانو منلې چې د نور خبرو لپاره یو ټیم کابل ته راولېږي. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلی و چې د مارچ پر 1 به د افغانستان له زندانونو د سلو بندیانو په خلاصولو سره د طالب بندیانو د آزادولو لړۍ پیل سي.
در ویدیو کنفرانس دیروز توافق شد تا طالبان تیم تکنیکیشان به کمک ICRC و میزبانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به کابل بفرستند. تا اینجا بحثای بیشتر رودروی تکنیکی با دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای رهایی زندانیان داشته باشند.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخی د طالبانو 15,000 بندیان باید د مارچ تر 3 وړاندې آزاد شي وای. خو افغان حکومت ځینې شرایط وضع کړل چې له امله د طالبانو د بندیانو د آزادولو لړۍ وځنډېدل.
د بندیانو د خلاصون موضوع جلا ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده او د مذاکراتو د بین الافغانی مذاکراتو په پیل کې ځن هم اصلي عملی د بندیانو د خلاصون لړۍ ده. که دا تکمیل شي زه فکر کوم چې د مرکچی پلاوی په سر لانجه به هم حل شي.
شنون کې وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د هر ګام خو په ځانګړي ډول د بندیانو د آزادولو په اړه خلکو ته سپیناوی او معلومات ورکړي.
لازمه ده چې هر څه شفاف اوسي د حکومت لخوا نه او په زمین کې اقدامات دی په داسې رقم سره وشي چې په مقابل کې موږ یو څه لاسته راوړو. د سولې په ارتباط څو کاله مخکې هم ځینې بندیان خوشې شوله خو متاسفانه چې هغه بندیان به بیا بیرته د جنګونو کې بیرته ونډه اخیستله او هغه سمه خبره نه وله.
د طالب بندیانو آزادول په داسې وخت کې ځنډیږي چې د ملي دفاع وزارت په خبره د تاوتریخوالي د کمښت رونۍ وروسته طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د دغه وزارت په خبره په هرو 24 ساعتونو کې طالبان او افغان ځواکونه تر لسو زیاتو ولایتونو کې په جګړه کې ښکیلیږي.
در صورتی که طالبان دست از خشونت پیدا بر ندارن و همچنان خلاف توافقنامه صلح، توافقنامه قطر و حملات خود ادامه بتن، در او صورت در سطح کلان در حکومت تصمیم گرفته خواهد شد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس چی استراتژی علیه طالبان با مبارزه خود ادامه بتن.
هموطنان عزیز، د طالب بندیانو د آزادولو ځنډیدل او د طالبانو لخوا د افغان مرکچی پلاوی سره مخالفت د بین الافغانی مذاکراتو پیل له یو نامعلوم برخلیک سره مخ کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
تاکل شوی و چې سبا د سې شنبې په ورځ د افغانستان حکومت له طالب بندیانو په آزادولو سره د سل زندانونو څخه د طالب بندیانو د خلاصولو لړۍ پیل شوې وه.
فیصل صاحب قرار و سبا یو شمېر طالب بندیان خوشې شي. د طالب بندیانو آزادېدل ولې وځنډېدل؟
ځکه چې پرون په ویډیو کانفرنس کې پر دې توافق وشو چې د طالبانو یو ټیم به کابل ته راځي او دلته به د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره نور تخنیکی بحثونه په دې موضوع کې لري. بیرته دغه تخنیکي بحثونه باید وسي او تر هغه وروسته پروسه مخ ته ولاړه شي.
طالبانو د افغان حکومت لخوا په جوړ شوي مرکچي پلاوي انتقاد کړی بلکې رد کړی دی. حکومت ته څنګه؟ آیا د طالبانو له لوري ټاکل شوی هیئت د منلو وړ دی؟
د طالبانو سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکرات کوي. طالبان متخاصمه ډله ده. دوی نسی کولای چې په دې اړه باندې د انتخاب حق ولري. دوی ته مهمه ده چې د سولې په تړون کې پر خپلو تعهداتو باندې عمل وکړي، له داسې تبلیغاتو څخه لاس واخلي چې هغه د پروسې د سبوتاژ سبب کیږي.
ویل کېدل چې په لومړي پړاو کې به سل تنه بندیان خوشې شي. داسې معلومه ده فیصل صاحب چې دا سل کسان څوک دي او په طالبانو کې څه ډول موقف یې درلوده او څومره نفوذي کسان دي؟
په دې اړه باید نور بحثونه هم وسي. تخنیکي ټیمونه پر دې مسایلو باندې کار کوي چې څوک خوشې کیږي څوک خوشې نه سي. ولې د جمهور رئیس فرمان هم په دې اړه وضاحت لري چې په دې کې به هغه کسان وي چې د هغوی سن زیات وي، روغتیایي وضعیت ته به یې کتل کیږي، د کرونا خلاف د هغوی اسیب پذیري ته به کتل کیږي او تر هغه وروسته به د بشر دوستۍ له مخې څخه دغه کسان خوشې کیږي. بنان دغه پروسه به د همدې فرمان سره په تطابق کې مخته ځي.
اوس معلومه ده فیصل صاحب چې طالبانو هیئت به کله کابل ته راځي او دغه لومړۍ جوپه د طالبانو چې سل کسان دي دا به کله خوشې کیږي؟
د پرون ورځې په ویډیو کانفرنس کې په دې توافق وسو چې په نږدې راتلونکي ورځو کې به دغه تخنیکي پلاوی کابل ته راځي او دلته به مخامخ له افغان دولت سره پروسه باندې خبرې لري.
مننه. کور ته ودا.
درنو او محترم او ریدونکو، بالخصوص محترم او مایندو او خویندو، د کرونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع الکل دار مایع تاسو سره موجود وي کولای شي لغنه هم استفاده وکي. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکي چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکي. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوي هغه یو وار استفاده وکي او دوم وار لغ نه استفاده مه کوي. هغه څوک چې مشکوک دی چې په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړئ د غو له تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوثي کوشش وکئ یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي کوشش وکئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کئ. پدرناوی استاس خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی دی چې د کورونا د ویروس نه د قرنټین د قایمېدو له وجې د ځینو لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
که سهم له تورخم او غلام خان بندرونو پرته د افغانستان ټول بندرونه د سوداګرۍ پر مخ پرانیستې دي، خو بیا هم د ځینو لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي موادو نرخونه تر عادي حالات لوړ ښودل کیږي. د ښارونو په تړل کېدو سره یو شمېر خلک اندېښنه لري چې له یوې خوا کاروبارونه په ټپه درېدلې او له بلې خوا د نرخونو په لوړېدو سره یې ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
چې اوس داسې مخ وړی په زور کې کورته پورته تو ګډۍ چلئ توکچیا کی نو خپله مزدورا دارې وښیا چې غریبونو ګیاته دی خپل هغه نشي پوره کوله. د ویلي چې قیمتۍ دي اندازې نه زیات اوس خپله سوچ وکړه چې بنجان تو ته ورسېدل وړه چو ته ورسېدل چې کوم تکه سبزۍ کې ودرېږي که په خوراکي موادو کې چې کوم شي کې ودرېږي نو یو په دوا دې غریب دی پوره ډېر تون ده.
دا انتقادونه وروسته له هغه زیات شوي چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله د اندېښنو په ډېرېدو سره پاکستان روانه میاشت د تورخم او غلام خان بندرونه د خلکو او سوداګریزو مالونو د انتقال پر مخ وتړل. په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال ویلي چې د دغو دوو بندرونو د پرانیستلو په اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې، خو د خوست ښار دوکانداران وایي چې د دغو لارو په تړلو سره نرخونه نه دي لوړ شوي.
کام زره پارک به کړی وي خو داره پارک نه دی کړی چې د خلکو تندی به یې نه دا چاته لازمه دو چې دا پارک ورکي ځکه که د کندور وي که هر څوک وي دا ورته په کور دو چې نصاب پکې افغانستان خلکو ته دا ویره بروي نه چوي چې هله چورګړ دی یو نیمې کاکي هغه خدای بیا په خپله ویني.
په ورته وخت کې د خوست دیوالي وایان طالب منګل د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په اړه له آشنا راډیو سره په خبرو کې د خلکو شکایتونو ته د رسیدنې وویل. هغه زیاته کړه چې د خوراکي موادو د کمښت ستونزه هواره شوې خو د احتکار او د نرخونو د کنټرول په خاطر د ځینو ملکي ادارو او امنیتي ارګانونو څخه ګډ تشکیل شوی کمیسیون پر دنده ګمارل شوی دی.
مونږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې په خوست ښار کې بنصفي رامنځته کړي او په دې اړه ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته هدایت شوی چې په جدي توګه باندې دغه پریکړې د ولایتي ادارې تطبیق کړي. په خوست کې مونږ په کافي اندازه باندې خوراکي توکي لرو او ټولو سوداګرو سره په بیا ناستې شوي او خوست به هیڅکله د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ نه شي.
سوداګر د جنوب ختیځو ولایتونو د دریو لارو غلام خان د پکتیا د ډنډې پاټان او د پکتیکا د انګور اډې له لارو سوداګري زرا کړه ورکړه لري خو مهال دا درې وړه لارې تړلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو
د تخار د ولایت د خواجهغار په ولسوالۍ کې وسوالو طالبانو د امنیت د سرپرست قمندان محمد اسحاق په کور باندې برید کړی دی. په دې برید کې دیارلس تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپي دي. ګلرحیم نیازمند د خوندز نه راپور کړی.
د تخار د پولیسو ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې د خواجهغار ولسوالۍ د سرپرست امنی قمندان په کور کې پرون د واده مراسم وروسته تیر شپه وسلوالو طالبانو د هغه پر کور برید کړی چې دولس تنه محلي پولیس، دوه تنه ملي پولیس او یو ملکی وګړی وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي.
طالبان لس بجې د شپې د خواجهغار د سرپرست قمندان په کور باندې حمله کړې وه چې جالتن کومکي ځواکونه مالته ورسېدو. دوه ساعته دا جګړه دوام درلود. په نتیجه کې دیارلس نفره چې یو ملکي خلک دی نورې سیمه ییزو پولیس ده د شهیدان سو او شپږ نفر هم زخمیان لرو. په دې نښټه کې د طالبان ته مرګ ژوبله راوختی چې مار دقیق معلوم نه دی.
د تخار د پولیسو ویاند وایي چې په دغه برید کې د طالبانو د تلفاتو په اړه هم پولیسو ته خبر رسیدلې خو تر اوسه دقیق ارقام نه دي معلوم چې څومره وسلوال طالبان به په دغه جګړه کې وژل شوي وي. خلیل اسیر وایي چې د سرپرست امنی قمندان کور د خار په یو څنډه کې دی او دغه وژل شوي کسان ټول د د ساتنې لپاره ورسره وو. هغه وایي چې د طالبانو د حمله هدف یوازې د همدغه قمندان کور وو او د مرستندوی قواو په رسیدو سره جګړه ختمه شوې وه. په دغه برید کې د خواجهغار ولسوالۍ د امنی سرپرست قمندان هم ټپي شوی دی. پولیس وایي چې د دغه قمندان ټپونه ډیر جوړ نه دی او صحي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامې روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدی ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پرېمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دستمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو ویدونکو د آشنا رادیو د خپرونې په همدې ځای پای ته ورسېده. خو خپرونې